ورائي قلب. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ټول والیان اول سوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر لیکلی دا والیان اول سوالان د و درې ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوې. د هغه په خبره په دغه سیمینار کې والیان اول سوالان او ته د حقوقي د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او خلک سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوي ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د وسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانه په دیاړه یو ویډیو پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافي سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو لمخې د افغانستان پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه د پرزو د کمښت ناسم ترمیم او ډیر نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لک تر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بریټ ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد خځې ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي. بنت دا سرګندونه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په انلاین باندې کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رائے نه ورکوي بلکې د هغوی شپږ زره استازي په خپل حوزو کې د خلکو په استازیتوب رائے ورکړه. تمه ده د پارلمان دوه پر درېمه برخه لري ټاکنو غوره شي او یو برخه به یې اوسنۍ ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخ مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټل څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټول خواوې شامل وي.
خزی ځوانان مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبريالان غلي کړای شوي. خبريالان هم ویریدلي.
دغه خبريالان په میاشت میاشتو د حکم نظام نه خونه بندن کیږي او دا په رسنیو او تبان سي او دې منفي اغیزه کوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوه. د افغان د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړي.
د لوبڅار سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ د لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
او د خوونکې نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر خوونکې په افغانستان کې وایي چې په کور کې نیول شوي.
مونږ به برخه کړی ولو چې پیڅه ښه دا دې د تاسو په سیمه د خپګان زیاتې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لیز اسد الله لودین يم تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق یار مختوړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي د افغانستان د راتلونکو پاړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد خځې ځوانان او د بیلابیل قومونو استاذي ګډون ولري. ریچارډ بنټ پروند د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یو ناسته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي، په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې ویل چې د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو پریکړو کې باید د دې هیواد خزي، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد درنه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسولیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استاذ او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستي د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان د نننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامست کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستي ته په وینا کې وویل
د دیناستي هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دی، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناستي وی ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غړول ناستي د افغان خوځو اونجونو د غږ او ریډو لپاره خدریس کیدای شي.
بتقسم پروګراما د غړول ناستي خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کتام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرني هیوادونو کې شوان کوو او د خپل خلکو لمین سره اخلي او غوړو د غړول ناستي لاله د دوی حق او ستونزې تر نړي ورسوو.
د اصولي اول سواکې لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار اصولي اول سواکې ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په تم متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناسي ګډونوالو د غراز لملکرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هراړخي جټول شمول اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دیناستي پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناست یو کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان خځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استاذي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبريال مهدي انصاري د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څبا د پاسه څلور کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یو پروسه پیل کړی ده. افغان خبريال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې زپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له عمله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرې خیدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لاري د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغه د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال لوی نادلانه محاکمه ورسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل د دشتي برچی سیمه څخه ونیول شو او وروسته لمړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 2مه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عدالتانه محکمې له اصول او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسب درملنې، مدافي وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لامل یې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینا کابل کې یو خبريال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبريالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبريالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبريالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبريالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً یو ډېر منفي اغیز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړې چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کسته د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خواني رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سرسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منځ راځي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مجنون دا پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خپرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت د ریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي په هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لک تر لک شپک افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روسل دی چې فلسطینی حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ سټایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون سټایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غې ډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځایه بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اسرایلو پوز وایي چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلی یرغملو د خوشی کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری اژانس ته ویل دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخت تیر شو او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوی دي. د اسرایلو پوز ویل دي چې عملیات د غزې په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزا کې د اسرایلو په پرونی حمله کې لکتر لګا اویا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرایل باید پر غزې بمباري سم دستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرایلی برمته خوشی کړي او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپرلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیز شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سم دستي ودروي څو اسرایلی برمته په خوندي ډول خوشیشی. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګو خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد لډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثر نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثر او ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړي. نور به له نوریاس نوري وو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بایل یو سلو پنځه ویش زره ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر یو سلو پنځه ویش زره څلور سوه شپږ ډالر پورې پورته شو. وروسته یې بیه یو څه راکمه شوه او نږدې یو سلو پنځه ویش زره ډالر ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیه په دغو آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د بیتکوین د بیې د لوړېدو یو بل عامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکم کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیل پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیره بیا چې فدرالي حکومتي چارې زندول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2014 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یې لده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کیږي د پام وړ وندلري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وای چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وای چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیل برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو لدین وروسته دا لا نور سخت وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړه، د خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. نومړی باید دغه پرسنلټي شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بیا ډېر مادي لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. ا دې د پالیسی باید یو خلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځول عمله په هربي پوهنتون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخوخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدو روسي راپور اخلو هغه د چې د خون کې نړیوال ورځ خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی لډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې لدندګو خشوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محل کېږي چې نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګه به برخه کړی ولو چې پیڅه دا د تاسوب سره د خفغان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خون کې دا چې ویل تیر نګدی یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناست ده. د دې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خون کې پټوګه د درې کلونو رئیس تدریس کاوه خو د دې خون کې خبره اوس په برخې کې ده. دا خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې وځي خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې ویوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپګم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا مخز و در چه طور گیت در افتاق لپاره دیر قیود آدیخی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزای نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقت که اوش میرناری نخون که هموایی بلا بلا ستونز و سرمختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی در یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای. تر ټولو لوی ستونزې دا ده باندې ستونزې موجود دي. اوس مثال د خون کې د چې د کری په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کې په غي ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځانې وزر 200 افغانۍ ماش دی 200 افغانۍ باندې چې د زموږ د کورنۍ د عمره ضرورتونه چې دی هغه عمره خو نه پوره کیږي. ور باندې
د ستاکرو د برخې په هم پټولنه کې د خونکو مهم رول ته پکاتو له دوی نه په ملاتړ په ځنګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دند ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونو روزي دغه خونه خونځي او مکتب ده چې دغه ځنه د هیواد د پرمختګ ترقی سوکالی بنسټ او تهداب ایښودل کیږي. او د افغانستان معلمین په ډېر شخص سره اړیکې کې د وظیفه ترسره کوي. د یو غالي اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بې وزلۍ کې ژوند کوي. وکړ دا ده چې دغه اقتصادي حالت ښه شي معاشي حالت ښه شي متخم معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره دي
هڅه موکړه. په راپور کې د مرکزي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د ستا ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې له نمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبان حکومت کی وی سرچینی هغه محل د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په دریمه نیټه منزل کیدله.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com